السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په هیواد کې د روان امنیتي حالت او نورو امنیتي مسایلو په اړه ځواب ووایي. د سلما بند یو برخې د پرانیستو په اړه هم په همدې خپرونه کې تاسو ته راپور اورو. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له عصمت څاروان څخه چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی پوښتم. څاروان صاحب، کوم خبرونه د نن ورځې په خبرونو کې ټاپ دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو داده چې هند له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. بله خبره دا ده چې د ترکیې صدراعظم وایي پر اسلامي دولت ډلې او پی کې کې د ترکیې ځواکونه هوایي حملې به د سیمې حالات بدل کړي. همداراز به واورئ چې سعودي عربستان پر یمن هوایي بریدونه درولي دي.
ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو. نړیوال خبرونه شیبه وروسته وړاندې کیږي. اوریدو ته راسره اوسئ. لومړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته پام وکړئ چې ناجی ساپی چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکي. سید یوسف حلیم د افغانستان د ستري محکمې د رئیس په توګه معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د خلکو پاسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي او د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سید یوسف حلیم د افغانستان د ستر محکمې د رئیس په توګه معرفي کړ. د جمهوری ریاست ویان ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې خغلی حلیم نن د ستر محکمې د عالی شورا د غړي په توګه لوړه وکړه او بیا ولسمشر د ستر محکمې د مشر په توګه د محکمې کارکونکو ته معرفي کړ. په همدې حال کې له ارګ څخه خبر شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر په دې مراسمو کې د ستر محکمې مسؤلینو تا ډاډ ورکړ چې نوموړی او حکومت یې د سترې محکمې د هلو ځلو او اصلاحاتو بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی حلیم تر دې وړاندې د عدلي وزارت په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ډاډ ورکوي چې په اکثر ولایتونو کې د خلکو پاسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د دې شورا سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د خلکو له ملي پاسون څخه د ملیشو جوړولو لپاره کار واخلي. په دې ورسیو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې یو شمېر حکومتي چارواکي او پخواني مجاهدین د طالبانو او داعش سره د مبارزې په نوم خلکو ته وسلې ویشي او ملیشې جوړوي. د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. دا تړونونه نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سادات او شپږ ویشتو خصوصي تعلیمي موسسو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. او د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. د دې ډلې مشر امرالله صالح نن څو بېلابېلو کلتوري ټولنو سره د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال په دې اړه وویل.
دوی هڅه کوي چې افغانستان د قوم د ژبې د سمت په خپل منځو کې وویشي او له یو ضعیف افغانستان څخه بیا د خپلو ګټو په خاطر دوی استفاده وکړي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو داسې هڅې پیل کړې چې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او له دې لارې ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د هند کورنیو چارو وزیر رجنات سنگ نن په ګورداسپور ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل حالا تر کنټرول لاندې دي ځواکونه مخکې لا هلته رسېدلي دي. چارواکو پرون ویل د هند د پوځ کمانډو ځواکونو او پولیسو له هغو وسلوالو سره جګړه وکړه چې په درنو وسلو یې د پاکستان پولې ته نږدې د ګوراداسپور ولسوالۍ د پولیسو پر استوګنځیو د درنو وسلو برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې وویل هر هغه تهدید چې یوه هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی، او زیاته کړه چې هیڅ هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی.
لذا پیام ما برای کشورهای منطقه این است
نو د سیمه هیوادونو ته از مش پیغام داره چې مش باید د ګډو ستونزو پر ضد په ګډه وجنګی شو،
همکاری کنیم.
وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اتومي موافقه لاسلیک شوه، دا د سیمې هیوادونو ته چې د دې موافقې په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې، د ظریف لومړنی سفر دی. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکېچن فضا رامنځته کوي. د بحرین حکومت چې د سنیانو په لاس کې دی د رواني اونۍ د شنبه په ورځ وویل دوه تنه یې په داسې حال کې ونیول چې له ایران څخه یې بحرین ته وسله ور وړله. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزي افخم د بحرین ادعا بې اساسه وبلله. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید مایک هاکابی د ایران د اتمی موافقې په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. هاکابی چې پخوا د ارکنساس والی یا گورنر و، پرون په ټویټر کې لیکلي چې دا معامله اسرائیلیان د تنور خولې ته بیایي. د ده اشاره د نازیانو له لوري د مرګ کمپونو ته وه. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند ډېر مشران د ایران پر اتمی موافقې انتقاد لري. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوي دي، خو په عین وخت کې په تعز، ماریب او لهج ولایتونو او دغه راز بندري ښار عدن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړی شوی دی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښه کوي وایي چې پنځه ورځنی اوربند به مراعت کړي څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته له دې کېږي چې د تعز په هوایي حمله کې د ملکیانو په ګډون لږته لږه اتیا کسان ووژل شول. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو د څرګندونې نن د ترکیې د ورځپاڼو چلوونکو ته وکړې. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې حالات بدل کاندي. او په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سختدریزې ډلې سره د اړیکو په شکل لږته لږه 15 کسان ونیول. د ترکیې رسنیو ویل مشکول کسان چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي د انقرې په بیرم مینه کې د سهار وختي په برید کې ونیول شول. په راپورونو کې د نیول شویو بهرنیانو ملیت نه دی په ګوته شوی.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې په راتلونکو 12 ساعتونو کې د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په کابل کې د اورښت احتمال هم شته. د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 40، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 38 چټه 28 ده، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 38 چټه 30 ده، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 22 اټکل سوی ده، په جلال آباد کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 31 چټه 40، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 14 ده، په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 14 وي، او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 15 اټکل سوی ده.
د خبری ساعت ځانګړی خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د امنیتي حالات په اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ځواب ووایي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په فاریاب کې د عملیاتو مشري کوي، په دې ولایت کې امنیتي حالت د ډاډ وړ بولي. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شمال د جګړې په دواړو اړخونو کې له ماشومانو د کار اخیستو په اړه اندېښنه ښودلې.
دغه خیزشونه او دغه قومي حرکتونه چې دي په دېر کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار نیسي، هم د مخالفینو لخوانه هم قومي خیزشونه چې دي.
د سولې عالي شورا وایي که د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونشي نو پر دې خبرو باور نشي کېدای.
کوم مذاکراتو ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي بیا به دا مذاکرات هغه چې مورد پاتې نه ګرځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څیړو. ترکیه د تروریزم په وړاندې څومره قوي او څومره کمزورې ده؟
ترکیه د نورو هیوادونو په شان آسیب پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پخولو پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
ګڼ په زړه پورې مطالب هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هیواد په ځینو سیمو کې امنیتي حالت کړکېچن بللی او له امنیتي چارواکو یې د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په ځینو سیمو کې وروستیو امنیتي پیښو ته د اشارې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران دې په دې اړه وضاحت ورکړي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې یوازې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي بلکې په مستقیمه توګه د پر کارونو جدي څارنه وکړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
په فاریاب، کونړ، هرات، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې په څو وروستیو پیښو کې د افغان پوځیانو او ملکیانو مرګ ژوبلې د افغان حکومت مشران اندېښمن کړي او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په یو شمېر سیمو کې روانې جګړې او انتحاري حملې او چاودنې د وضعیت د کړکېچن کېدو لامل وباله. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د دفاع له سرپرست او د کورنۍ چارو له وزیر وغوښتل چې د روانو ناامنیو په اړه بشپړ توضیحات ورکړي.
د روزای گذشته هم حوادث امنیتي در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود.
دی وی په تیرو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي. په کونړ کې یو پیښه شوې، په ننګرهار او فاریاب کې انتحاري حملې وشوې. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. یو شمېر پولیسو ته هم په هرات کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. نو د دفاع او کورنۍ چارو وزیر صاحبان باید په دې اړه توضیحات ورکړي، په خاصه توګه د هغو سیمو په اړه چې وضعیت پکې کړکېچن دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس په داسې حال کې وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې چې اوس وخت په فاریاب، سرپل، بدخشان او ځینو نورو شمالي سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. که څه هم افغان حکومت د ملي اردو د لوی درستیز په مشرۍ په فاریاب کې د مخالفینو د تصفیې لپاره عملیات پیل کړي، خو له سیمې نه د رپورټونو په اساس ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په حساسو شرایطو کې باید د حکومت مشران په خپله د ټولو کارونو جدي څارنه وکړي. جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې مشران باید یوازې په وضعیت باندې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په خپله لاس په کار شي او اړوندو ادارو ته مشخصې دندې وسپاري.
دوی باید وزارتو ته امر ورکړه، دوی باید وزارتو ته پلان ورکړه د دغه منطقه دغسې خلک دي پکې دلته ناامني ده، دلته د چا لاس ته ده او د څو خرابوي. دوی سره باید معلومات، دوی څنګه لغونه غواړي، دوی باید یو نه توضیحات داسې وغواړي چې دغه منطقه کې څه جګړه وسوه، نتیجه د جګړې چې وه، په دې جګړه کې کوم مشکلات وو، کومه وظیفه اجرا نه شوه، کوم وظیفه ورکړل شوې وه، ولې اجرا نه شوه، چا اجرا نه کړ، سبب یې چې
په افغانستان کې امنیتي وضعیت په داسې حال کې کړکېچن بلل کېږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او ویل کېږي چې د دغو خبرو عملي نتیجه به د اوربند پر سر تر سلا وروسته معلومه شي. خو کارپوهان او عام خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د افغانستان د ناامنۍ تر شا د سیمې هیوادونه لاس لري او نه غواړي چې دغه مخ پر ودې هیواد یو ورځ سیال وګرځي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو حملې او د افغان پوځ عملیات روان دي. په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم کوي. د افغان پوځ لوی درستی زوای په فاریاب ولایت کې امنیتی وضعیت د ډاډ وړ دی او امنیتی ځواکونه هلته د دولت وسلوال مخالفین ځپي. جنرال شهیم له ازادۍ راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې ګنې وسلوالو د فاریاب زیاتې سیمې نیولې او افغان ځواکونه په خپلو کې همغږي نه لري. رضوان مراد د افغانستان د لوی درستی د څرګندونو مهمې برخې په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زوای په فاریاب ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي او افغان ځواکونه دغلته اوس تصفیوي عملیات کوي. ډګر جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رپورټونه چې وسلوالو د فاریاب ځینې مهمې سیمې نیولې دي رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به فاریاب په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي.
خوشبختانه تمام تحرکات خصمانه و تروسی از توسط نیروهای دفاعی امنیتی کشور قیم شده و شکست مواجه شدن و امروز الحمدلله در وضعیت بهتر قرار داریم.
جنرال قدمشاه د ولسی جرګې د یو شمېر غړو دا څرګندونه چې وایي افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري رد کړې او وویل چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو مشري او قمانده پر غاړه لري.
در وکیل صاحبا یک قانونگذار هستند، یک متخصص نظامی نیستند. ممکن چیزایی را از زبانهای مختلف غیر رسمی شنیده باشند. الحمدلله ما در وضعی امهنگی کلام مشکلی بسیار جدی نداریم.
نوموړي وویل امنیتي ارګانونو د فاریاب او د شمال د نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او په دې سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ټول لازم پلانونه او تدابیر نیولي دي. فاریاب ولایت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر او دغلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د نوموړي د څرګندونو په اړه جنرال قدم شاه ویل فاریاب ته د جنرال دوستم د سفر هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سیاسي مشرتابه د کلک ملاتړ څرګندوې ده. افغان امنیتي ارګانونه وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ګڼ شمېر بهرني وسلوال ورسره دي هڅه کوي چې د فاریاب په دریو ولسوالیو او د ځینو نورو شمالي ولایتونو امنیت خراب کړي. د افغانستان لوی درستی په داسې وخت کې د فاریاب د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت او په ځینو نورو شمالي سیمو کې د پراخو نه امنیو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ازادي راډیو خبری ساعت ته غواګست. د بشری حقوقو ډلې په شمال زون کې د ماشومانو پر حقوقي وضعیت د جګړې د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه ښیي. په شمال زون کې د بشری حقوقو د سیمه ایز دفتر مشر سید محمد سامی وایي که پر وخت د رواني جګړې او ناامنیو مخه ونیول شي دا ویره شته چې د جګړې دواړه لوري پر روان جنگ کې د ماشومانو څخه ګټه پورته کړي او د ناامنیو ډیرای قرباني به هم همدا ماشومان وي. په دې اړه مجیب رحمان حبیبزی د ازادۍ راډیو خبریال له بلخه دا راپور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو پر حقوقي وضعیت په شمازون کې د روانې جګړې او موجوده ناامنیو د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي له دې کبله اندېښمن دي چې په دې سون کې روانه جګړه د ماشومانو پر حقوقي وضعیت منفي اغیز لري او د دوی ژوند یې له تهدید سره مخ کړی دی. په شمازون کې د بشر حقوقو صحافي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمازون کې د موجوده جنگ ډیره منفي اغیز پر ماشومانو ده او د ناامنیو له پای سره سم په دې سون کې بیکاری هم زیاته شوی او کورنۍ خپل ماشومان مجبوروي تر څو په شاقه کارونو لاس پوري کړي. سامي وایي لکه چې په شمارزون کې نامنه یزور اخیستی او بدامنی زیاته شوی ده ورسره سم د ماشومانو په وړاندې هم تاوتریخوالی مخ په زیاتې دودی. هغه یې پاړه داسې وویل ډیری قضیې د موجوده ناامنیو له امله شاید له موږ سره ثبته ونه رسیږي خو پر ماشومانو تاوتریخوالی زیات شوی دی. دوی څخه په شاقه کارونو کې کار اخیستل کیږي، جنسي تیری پرې ترسره کیږي او سوالګرۍ ته مجبور شوي دي. سامي وایي چې د ناامنیو له کبله اکثرا ځوانان او هغه کسان چې کاري وړتیا او د کار فزیکي توانمندي لري ورځ تر بلې له هېواد څخه په تیښته دي چې بهرنیو او اروپایي هېوادونو ته مهاجرت کوي. هغه وایي چې د کار ځواک په کمیدو او همدارنګه له هېواد څخه د ځوانانو د تیښتې له امله په ماشومانو د کار کولو فشار هم زیاتېږي او یا د مسلې دوی د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي. ښاغلی سامي له دې سره چې په شمازون کې د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو وایي که دولت په موقع سره د ناامنیو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر په پام کې ونه نیسي دا ویره موجوده ده چې مخالفین له دوی څخه په جګړه کې وسلواله ګټه پورته کړي. سامي یې پاړه زیاته کړه
په هر هغه پیمانه چې جګړه زیاته دوام وکړي په هماغه کچه بیا د دې موضوع په اړه اندېښنې رامنځته کېږي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې وسلوال مخالفین ګټه پورته نه کړي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمالسون کې د ماشومانو څخه د جنسي ګټې پورته کولو کچه نسبت تیر کال ته کمه په ګوته کوي، خو زیاتوي چې نور تاوتریخوالی لکه پر ماشومانو د شاخه کارونو ترسره کول، له دوی څخه فزیک ګټه پورته کول او سوالګرۍ ته د دوی د مجبورولو کچه زیاته شوې ده. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو له حقونو د سرغړونو او د ولسی پاتسونونو په لیکو کې د ماشومانو څخه د استفادې په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت د روانو ناامنیو مخه ونه نیسي نو ښایي چې وسلوال مخالفان هم په جګړو کې له ماشومانو ناوړه ګټه پورته کړي. په دې اړه سباون کاکړ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمیسیون د اندېښنې په اړه ترې پوښتلې.
تازه تازه په شمال کې نامنۍ زیات شوې دي په دې وروستیو کې، او نامنۍ د دې موقع برابروي چې کوچنیان ډېر متاثر شي د څو جهتونو نه. ځوانان کېدای شي فرار وکړي یا نورې سختې د افغانستان ته د بېکارۍ د وجې نه او د فقر د وجې نه او یا نورو هېوادونو ته لاړ شي، نو ډېر بوج په اطفالو راځي چې اطفال باید کار وکړي او شاخه کولی شي. د جنګ د وجې نه دغه خیزشونه او دغه قومي هغه حرکتونه چې دي په دېر کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار نیسي، هم د مخالفینو لخوا نه، هم دغه قومي خیزشونه کې دي. موږ ډېر کار وکړو چې په نظام کې هغه قطاعت چې په اساسي قانون کې وړاندې شوې ده او تعریف شوی ده دغه تقویه شي، نو دا چې دغه قومي پاڅونونه او دا دا ډېر امکان لري چې د نقض حقوق بشر لپاره هم د استفادې وړ وګرځي او د دې توپک نه په استفاده وشي، او بل ډول چې اطفال کېدای شي په دغه خطاب کې موجود وي. خو بعضې قومي پاڅونونه کې لیدل شوي دي چې ماشومان د استفادې وړ ګرځېدلي.
جناب بیدار صاحب، په کومو ولایتونو کې د دغه ماشومان څخه په جګړه کې ګټه اخیستل شوې ده؟
د دولت مخالفینو لخوا خو ډېر په وسیع توګه باندې په درې موارد او څلور موارد کې د اطفال استفاده کېږي. هغه دا چې په انتحاري حملو کې، جنګي موادو په انتقال کې، د جنګي موادو ځای په ځای کولو کې، او بالاخره په استخباراتي معلوماتو کې هم ترې استفاده کېږي. نو اوس په نظامي قطعاتو کې، هغه رسمي قطعاتو کې چې وړاندوینې په اساسي قانون کې موجوده ده، په هغې لوکې کې نشته دی او اطفال. په ځانګړې توګه باندې په کندوز کې دا مسله لیدل شوې ده او په نورو ځایونو کې هم کېدای شي.
بله، داسې مشخصا کړه ته وایي چې په دې جګړه کې کومې ډلې دي چې د ماشومان څخه ګټه اخلي؟
د دولت لخوا هم دغه دوه مورد دی چې هم پولیس محلي کې دلته هلته شته دی، دغه قوي پاسونونه کې هم د اطفالو نه استفاده شوې ده او امکانات یې شته دی چې نور هم استفاده وشي، دا احتمال زموږ دی. او د دولت مخالفین په وسیع طور باندې د اطفالو نه استفاده کوي.
جناب بیدار صاحب، غواړم چې په وروستۍ پوښتنه کې وپوښتم چې څه باید وشي چې د دې کار مخه ونیول شي؟
اول معلومات او تعلیمات باید زیات شي، آگاهی باید زیات شي چې د اطفالو نه، هم په اسلامي تعلیماتو کې دا د ممانعت وړ خبره ده، هم په نافذه قوانینو کې، او هغه محدود نړیوال تعهدات چې افغانستان لري د نړیوالو کنوانسیونونو په وړاندې د بشري حقونو په هغې کې هم دغه ممانعت شته، دغه آگاهي باید زیات شي. دا یو مردود عمل دی او غیر اسلامي هم دی، غیر شرعي هم دی، غیر قانوني هم دی.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شمال پر روانو ناامنیو کې د ماشومانو د بشري حقونو پر تر پښو لاندې کېدو اندېښنه څرګندوله. که تاسو هم د خپلو او د ټولنې د نورو ماشومانو د فزیکي او روحي امنیت په اړه اندېښنه لرئ، نو خپل نظر او خپلې اندېښنې له ازادۍ راډیو سره شریکې کړئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړی ازادۍ رادیو ته رسیږي، او د ازادۍ رادیو به د هیواد والو سره د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
نشه باز زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ازادۍ رادیو د سهار له 8 د مازیګر تر 8 بجو هر ورځ خپریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې چې رسمي بیا به هم رسمي وي لژمن سره سم پر اوربند موافقه ونه شي نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستان د جګپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې ښایي د مذاکراتو کې ګډونوالې خواوې پر اوربند موافقه وکړي. ټاکل شوی چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د روان کال د جولای میاشتې پر 1 نیټه ترسره شي خو لا تر اوسه هم د خبرو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. فریبا ظاهر د سولې د عالي شورا لغړی او ویاند شاهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د اوربند د موافقې په اړه د ده خوشبیني څه ده.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوی وه چې د اول به د اعتماد سازۍ دپاره کار کوو او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي یا د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي د تور لیست نه د ویستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نه شي او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي. پکې
تاسو ول پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي په لومړنی دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوی او د اوربند خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا شوډلې و چې د اوربند به وسی دی اوربند و کې ځکه خلک ډیر ورته انتظار باسي چې دغه خبرې به شاید مثبت نتیجه ولري او یو رقم خوشبيني ورته شي.
او دا دوه خبرې چې یو خدا مذاکرات مستقیم مذاکرات دا البته د مذاکرات شروع او آغاز و دا او په دې کې د څه فیصله شی و چې مذاکرات ته به ادامه ورکو او د اعتماد سازۍ لپاره به کار کوو. نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو و دې کې اوربند ونه شي نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات هغه سي موریز ماته نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلی ډزبند وي که نسبي وي که مقطعي وي که دایمي وي او موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې د په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي تر څو زموږ ولسونه علما مدني ټولنې ولسونه اقوام او قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې به کوي چې ډزبند ته دې اماده شي.
بله او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه موږ ترلاسه نه کړو نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو علماو ګاونډیانو جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي نو بیا به بل تصمیم نیسو.
یو بله پوښتنه دا ده اوس چې دا د خبرو نیټه تقریبا نږدې سوې ده د دې خبرو ځای یا مشخص سوی دی ځکه ځینې راپورونه وایي چې کېدای سي په اسلام آباد کې اوسي په پاکستان کې ځینې راپورونه بیا وایي چې یا په چین کې به اوسي. نو آیا داسې معلومات شته چې دقیقا په کوم ځای کې به دغه خبرې اوسي؟
د ځای په رابطه باندې اخیری فیصله نه ده شوې ولې په مخکې دور مذاکراتو کې هم پاکستان امادګي ښودله چې مونږ د تحریری چې دویم دور مذاکراتو کې قربانه اوسېږو د دې لپاره چې مذاکرات یو پختګۍ ته ورسېږي او دا معقول او منطقي هم ده ولې خوشبختانه چې چینایانو هم امادګي ښودله چې مونږ حاضري چې د سولې په رابطه دغه مذاکراتو په سطح قربه اوسېږو. موږ لپاره د زه مشکل نشته یعنی اوس هم پاکستان دې ته اماده دی چې په دې سلسله کې همکاري وکړي او چین هم اماده دی. موږ په دې خوښ یو چې دا خبرې دې په افغانستان کې وشي خو کېدای شي په دې دور مذاکراتو کې دغې مرحلې ته لا نه رسېدلې نو د زه مشکل والو چې څوک اماده نه وي منګه د مذاکراتو د کامیابی په هیله باندې مذاکرات وکړو نه د زه پرابطه باندې مشکل نه لرو.
بله، او دا خبری د سیراپور نسته چې کده سي د افغان حکومت لخوا د لورپوري چارواکي مخصن د بهرنیو چارو وزارت نو مخصصه وي چې خپل وزیر به په دې کې برخه لري. آیا دا خبره تاسو تاییدوي؟
لیس خو تر اوسه پورې نه ای شوې نه ده، ولې مخکې د پام په مذاکراتو کې سولې د عالي شورا نمائندگان هم د سیاسي عذابو نمائندگانو د ملي شورا نه پکې خلکو او د وزارت خارجه نه، نو دا ترکیب څونه چې جامع ترکیبي او هغې کې هم د سولې د شورا نمائندگان یا وزارت خارجه ملي شورا نه یا د سیاسي عذابو نه نمائندگانی منګه د پاره دا ښه خبره ده. یعنی دې سره منګه ما مشکل ستونزه نه لرو، بلکې هیات چې هر څومره جامع هيتي
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. قدر منو اوریدونکو، د وخت د مازدیګر 4:30 دی. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا شیبه اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
سید یوسف حلیم د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثر ولایتونو کې ولسی پاڅونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د سریپل سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کوهستانات ولسوالۍ د قلعه شهر سیمه نیولې ده. د سربیا پولیس وایي چې پرون په دغه هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی د هنګری پولې ته نږدې د مهاجرو ترمنځ په شخړه کې ووژل شو. هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړل چې وسلوالو کسانو د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکېچنه فضا رامنځته کوي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید مایک حکابي د ایران د اتمي موافقې په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوي دي، او د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریا او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کاندي.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت ته غوږ او اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره. ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام لوبو تر پای ته رسېدو وروسته سبا هیواد ته راستون سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید چې د کرکټ نړیوال جام د چمتووالي په شلاوریزو سیالیو کې 15 مقام ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي به سبا هیواد ته راستان سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوو سیالیو کې اووه لوبې د دوهمې درجې له ټیمونو سره ترسره کړي چې درې لوبې وګټلې، دوې لوبې د باران لامل مساوی اعلان سوی او دوی نور لوبیه و بایللې. د افغانستان د سترنج د ملي ټیم لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې پرون له برونای ټیم سره خپل لوبه مساوي کړه. د افغانستان د سترنج د فدراسیون د سیالي جوړونکو عبدالخالق ویس ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې افغان ټیم نن له هانګ کانګ سره مخامخ سي. دا لومړنی بهرنی لوبي دی چې د افغانستان د سترنج ټیم د روژې له میاشتې وروسته پکښې ګډون کوي. د سترنج آسیایي سیالۍ د سریلانکا په کولمبو ښار کې د جولای په 28 پیل سوي چې تر دوو نورو ورځو پورې به هم دوام وکړي. او ټاکل سوی د کبډي ملي لوبډلې دریم پړاو د عربي سیالۍ د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیل سي. د دغه فدراسیون مرستیال احمد پردین زیایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوو سیالیو کې به د کابل په ګډون له 12 ولایتونو څخه 200 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به تر څلورو ورځو پورې دوام ولري او هدف یې د 45 غوره لوبغاړو غوره کول دي. هغه وویل چې د دوو سیالیو د لومړي، دوهم او دریم مقام لرونکو لوبغاړو لپاره سوغاتونه او مډالونه هم په نظر کې نیول سوي دي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو ازادي راډیو و ورځې د اونۍ د سهار له او د مازدیګر تر او خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې صفا اوریدای شي. د دې خبرونې په دوام کې په راپورونو کې به واورئ چې په هرات ولایت کې د سلما د اوبو په بند کې د اوبو زیرمه کول پرون پیل شول، خو د دې بند د برېښنا د تولید او د ځمکو د خړوبولو ظرفیت به کال دا وخت فعال شي. او د شل اووریزو لوبو د نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ په ټیم کې دننه د اختلافونو د حل هڅه کوي.
تجزیه مشکلات چی دی په دې باندې به جدي غور کو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوکاله دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوبډل مشر سره.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځنګړې خبرونه اورئ چې زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو وړاندې کیږي. په افغانستان کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو یو شمیر خصوصي مؤسسې چمتو شوي دي چې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس وبخي د لوړو زده کړو امکان برابر کړي. په همدې مقصد نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال او د خصوصي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري دا اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه یې کوي. خان محمد سین د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تر ډېره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي یو شمیر خصوصي مؤسسې هڅولي چې زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلی سعادت د موضوع په اړه وویل:
زمون دغه قرارداد د صحي مؤسسو سره امضا کیږي، په دې کې 10,300 هغه کسان هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان نه لري هغوی موږ ته مراجعه کړې ده، دغو مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو. په دې کې 300 ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د لوړو زده کړو کابو 100 عالي او نیمه عالي مؤسسې فعال شوي چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي، خو ویل کېږي چې ډېرې لږې حاضرې شوي چې بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی صافی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم.
من خپل شخصی گټه د دې تړون په اساس چینې لاسلیک کوو، د عام خلکو له ګټو زارو. مونږ ټول ځوانانو ته وایو چې رادشي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپل زده کړو ته د دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته لاره نه ده موندلې دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه کوي. د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هر کال ډېر شاګردان امتحان ورکوي خو به نتیجې پاتې کیږي، نو دا ډېره لویه ستونزه ده. غریب دی، د وسو توان نه لري د دې چې دی لاړ شي مثلا خصوصي پوهنتونو کې زده کړې وکړي. نو زما نظر او غوښتنه دا ده که دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځېږي او پراخ شي، نو ډېر ښه به وي، ځکه هلته هم ډېر ځوانان بېکارۍ کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډېر لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لیسو د دولسمو ټولګیو څخه هر کال په لسګونو زره ځوانان فارغیږي، یوه اندازه یې دولتي پوهنتونونه جذبوي، خو اکثره یې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري او وزګار پاتې کیږي. کارپوهان وایي حکومت باید په دولتي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب ظرفیت زیات کړي. همدارنګه دوی د لوړو زده کړو پر خصوصي مؤسسو تاکید کوي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې د په پام کې ونیسي او د تحصیل فیسونه د کم کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
په هیواد کې پروانو جګړو کې له ماشومانو د ناوړه استفادې په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو. شفیع الله لیلیزی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د ماشومانو څخه خو حکومتي ځواکونه ګټه پورته کوي، مخصوصا د اربکیانو په لیکو کې حتی 14 کلن ماشومان هم وي. آغا جان د ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکي چې داسې ماشومان هم شته چې د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لیکو کې کار ترې اخیستل کیږي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي په لوی کندهار کې د ماشومانو ټول حقوق تر پښو لاندې کیږي، خو یوه ورځ به د دوی د جنایاتو په اړه راپور ورکړل شي. صدیق د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي دغه ځوانان ټول په نشو اخته شوي دي، یا چرس یا تریاک او یا هیروین په برسیره او څرګنده په دوی کې خرڅیږي او حکومت یې مخنیوی نه کوي. یو بل اوریدونکي محمد خان حنفي لیکلی دی چې له ماشومانو څخه استفاده کول زما پر نظر جرم دی، خو اول همدا جرم د قانون ټیکداران کوي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هیله کوم چې خپل پیغامونه په واضح او صفا ټکو ولیکئ او له ډیرو حاشیو نه ډډه وکړئ، په دې خاطر چې په لوستو کې موږ سمدستي لونو اکثرا په ستونزو سره مخامخ کیږو. په هر حال خپلو راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د سلما بند به چې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي یولس میاشتې وروسته استفادې ته چمتو شي. علي احمد عثماني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا بند د برېښنا د تولید تر څنګ د ځمکو د خرابولو وړتیا هم لري. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سلما د بند له بشپړېدو څخه خوشاله ښکاري او ټینګار کوي چې حکومت باید د بندونو د جوړولو چارې چټکې کړي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي چې د سلما بند به د فعالیت د پیل په صورت کې د 80,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 240 میګاواټ برېښنا هم تولید کړي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو چارې د یک شنبه په ورځ پیل شوي او په یوولسو میاشتو کې به د بند کاسه له اوبو څخه ډکه او کار به پیل کړي.
امروز به شکل رسمي از طرف وزارت
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نن په رسمي توګه د هرات د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو د پیل اعلان کړی. تیر ورځ د سلما بند د اوبو له اصلي زیرمه څخه د اوبو د زیرمه کولو چارې د دې بند د دروازې په تړلو سره پیل شوې. په دې سره به 80,000 هکتار ځمکه خړوبه شي او 240 میګاواټ برېښنا به
تولید میکنه.
د سلما بند د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې په هری رود سیند باندې رغول شوی چې په لومړي ځل یې چارې په 1906 اویا میلادي کال کې پیل شوې، خو د جنګونو له امله د دې بند چارې بشپړې نه سوې. د سلما د بند پروژې چارې دوهم ځل په 2015 میلادي کال کې د هند په مرسته بیا پیل او د تیرې یک شنبه په ورځ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د افغان او هندي انجنیرانو لخوا بشپړې شوې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د سلما بند کاسه 40 کیلومتره اوږدوالی او 1 کیلومتره پلنوالی لري او یاد بند شپږ سوه څلوېښت میلیونو متره مربع اوبو د زیرمې ظرفیت لري. د ولسي جرګې ځینې غړي د دې بند د چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې حکومت د هغه بندونه چې چارې د ځینو ستونزو له امله په ټپه درېدلې له سره پیل او په مناسب وخت کې دې بشپړې کړي. د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي چې حکومت ته پکار دی چې د پنجشیر، کونړ، پکتیا او دې ته په ورتو سیندونو باندې بندونه جوړ کړي.
دغه پروژه په افغانستان کې تر بنسټیزو پروژو څخه وشتمل دی سره سره دغه هیله لرو چې مودي افغانستان په نورو برخو کې هم همداسې بنسټیزې پروژې لکه د پکتیا کې د مشلغو بنده، په پکتیکا کې همداسې بندونه دي، د کونړ بنده، د پنجشیر بنده، افغانستان په نورو برخو کې دغه چې بنسټیزې پروژې د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیزان باندې ښه تاثیر لري. پوهله دولت هیله لرو چې همدغسې نورې پروژې په کار باندې ولویږي.
د سلما بند د اوبو زیرمه کولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران تل هڅې کولې چې د دې بند چارې اټکنۍ کړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هغو سترو او بنسټیزو پروژو امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي چې ځینې کړۍ یې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سلما په بند کې چې ډېره مهمه پروژه ده په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي او یولس میاشتې وروسته به په دې بند کې د برېښنا د تولید تر څنګ د ځمکو د خړوبولو کارونه هم او خدمات به هم پیل شي. راپورونه وایي چې د هرات ښاریانو د دې بند د پرانستل کېدو په خاطر جشنونه جوړ کړي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. صابر صاحب، څنګه چل دی په هرات کې؟ وامو اوریدل چې ښاریانو جشن نیولی د سلما د بند د پروژې په خاطر.
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من در گوشه از استادیوم ورزشی ولایت هرات، جایی که شمار زیادی از باشندهای ولایت هرات که از اقشار مختلف این ولایت هستند، به خاطر اینکه روز گذشته مقامات محلی و همچنان مقامات کنترلگیری هندوستان در ولایت هرات اعلام کردند که روند آبگیری پروژه آبی بند سلما در ولسوالی چشم شریف آغاز شده، این مردم به خاطر همین مسئله شادمانی خود بر رقص و پایکوبی و همچنان فرودن دهل و سرما در داخل این سجون جشن گرفتند. این افراد نسبت به این قضیه بسیار خوشبینی نشان دادند، به دلیل اینکه رویایی که میخواهد به حقیقت تبدیل شد، چرا که 12 سال قبل کار پروژه بند سلما در ولسوالی چین شریف ولایت هرات آغاز شده بود، اما بنا به دلایل مختلفی از جمله آنچه که چند بار مقامات محلی و همچنان نمایندهای مردم را در ولسوالی و دیگر کارشناسا تاکید بر این داشتند که کشورهای همسایه از جمله ایران در این پروژه سنگ اندازی میکرد، به این مسئله کار بند سلما متوقف شده بود. حالا با وضعیت از اینکه پروژه آبگیری شروع شده، یک شادمانی بسیار زیادی در میان مردم هرات به وجود آمده و اونا ابراز امیدواری میکنند که هر چی سریعتر این پروژه کارش تکمیل بشه تا بتوانه هم از برق و هم از آب این پروژه که حدود 800 هزار هکتار زمین در آبیاری میکنه و حدود 32 مگاوات برق تولید میکنه از این استفاده بکنند.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. شاپور صابر د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هرات ولایت کې د سلما د برېښنا د پروژې د برېښنا د بند د یوې برخې د پرانستو لپاره د هرات ښاریانو د جشن جوړولو په اړه راپور راکو.
ازادۍ راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبې په ورځیانې سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د واړه 28 غړو هیوادونو سفیران به ګډون پکې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایی حملې پیل کړي. د ترکیې پوځ په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کوي. همداراز ترکی رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیه ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیښ ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکي لري؟ په دې اړه مې په فرانسه کې د میشت افغان کارپو اکبر ورداک نظر وپوښت. ډاکټر ورداک په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم لخوا څومره خطر متوجه دی.
په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی، مګر ترکیه کې ولس یو ډول پوخوالی لري. کومو پیادو څو کاله مخکې په ترکیه کې ډېرې زیاتې مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې، که څه هم دې مظاهرې ډېره موده دوام وکړه، مګر د ترکیې ملت دا وکړه شوی چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنه کړه چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورو هیوادونو په شان باندې آسیب پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پوخوالي پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیې په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو هم په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لرئ چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خو خپله د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بې نظمۍ چې په دې سیمه کې منځ ته راغلې دا د پلان له مخې دي، تصادفي عمل نه دی. شوي له افغانستانه شوي وه او په اروپا کې مخصوصا په لویدیځه اروپا کې ډېر داسې څه دي څېړونکي شته دي چې دا خبره مني چې په 11 سپتمبر نه د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حملې پلان طرح شوی و. یوازې د 11 سپتمبر دا پیښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه پلاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه طرح شوی و شریکان شوي د افغانستان وشو او عراق ته راغله او بالاخره په ټوله سیمه کې اوس دا نارامۍ او ناکراري ادامه لري.
فکر کوي چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوئ په دې کې فکر کوي چې ترکیه شامله ده او که د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یوه لوریا په دې سیمه کې په تېره په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشحاله وه او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي، چې مثال په توګه باندې ترکانه چې کوم ځوانان د داعش په پلوۍ باندې عراق او سوریې ته ځي، ترکیه هیڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر ارامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه نه تېرېږي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه او علت همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله او ترکانو د پاره دا یو ډېر ستر طلایي چانس و چې کردان ضعیف شي. مګر اوس دا به ستاسو وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم ارتوي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، که فرض کو دغه تیوري ومنو د تاسو چې مخکې استدلال پی وکاو، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دی؟ په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي.
په ټولو د ډول جرنی کې البته دغه د رهبرانو ګروپ په یو خاص حلقو سره ارتباط لري او هغه په دې ټولو نارامیو د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي، مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل هدفو باندې خبر نه وي او کله کله کړی شي چې داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترېنه راووځي، چې مثال په توګه باندې مو ښایي چې په طالبانو کې ښایي چې رهبري یې د یو خاصې حلقو سره ارتباط ولري. په داسې حال کې چې واړه واړه ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دي، په خپل سر باندې ځینې حرکات کوي چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په داعش کې هم داسې ډلې شته چې د اصلي موضوع نه خبر نه دي او په خپل مستقل عمل کوي او ځینې داسې پیښې لکه په ترکیه کې جوړ شوي منځته راځي.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ بورډ وایي غواړي چې پر موجودو ستونزو غور وکړي، د هغه د حل لارې چارې ولټوي، او په نړیوال جام کې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون لپاره ټولې هغه ستونزې چې په دې برخه کې شته هغه اواري کړي. د ازادۍ راډیو خبریال صفي الله ستانکزي د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هوارې کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سلوي کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګونګوسې خپرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا همغږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله ځي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکي سره هم د لوبډل مشر سره. نو باز لرو دغه په اصطلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټوله به څېړي او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي، دا که د روزونکي د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي.
ښاغلی فضلي وایي 2014 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څېر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوې هم پکې شامل مل دی د مارچ په اتمه خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړې چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال پنځه لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوښ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به لوبي وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډیر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
واقعاً سیریه سخت مرحله زموږ لپاره، ځکه چې دا کنډیشن د پیچونه ډېر مشکل وو، د آسیان د افغانستان د دوبۍ نه، او دا موږ لپاره ډېر غټ چیلنج د ورلډ کپ لپاره لاره موندل.
د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي.
موږ
هڅه کوو چې روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې، او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي. راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلاديش او زمبابوې په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي، او دویم دور به د لس غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللي، او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اورېدونکو، د دې خبري ساعت د پای شیبو ته له لیکوال شاعر او ژباړونکي علمګل سحر سره یو ځای زو. ښاغلی سحر، په دې وروستیو کې نوې ژباړې کړي، راځئ د دې ژباړو په اړه نور معلومات واورئ. ډېره زیاته مننه کوم سحر صاحب چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. د دې ژباړو په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ژباړې البته په وروستیو کې چاپ شوې دي، مخکې ژباړل شوې وې. دوه کتابه دي چې یو دی انا تر وین لاندې دي تورنتو اوښکې دي چې دا هم ناول ده، او دوهم کتاب دی دویندر لیوان په نامه باندې ناول ده. دا دواړه د شامک هیروي ناولونه دي چې په وروستیو کلونو کې دوی لیکلي دي، او په ډېره کمه موده کې کله چې چاپ شو په دري ژبه کې ما پښتو ته وژباړله، او اوس بازار ته وړاندې شوي دي.
دا دوه ناولونه مو ولې د ژباړې لپاره خوښ کړل؟ څه خاصه ځانګړتیا پکې وه؟
او موږ چې البته خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، خو تاسو وخت به کم یې. تصمیم داسې و چې له دري نه پښتو ته، له پښتو نه دري ته ډېر ناولونه وژباړل شي یوې بلې ژبې ته. نو ما په دري کې کوم ناولونه چې تر اوسه پورې لوستي دي، زما په نظر باندې دا کمساري ناولونه و. دواړه هم د محتوا له مخې، د پیغام له مخې چې ډېر انساني پیغامونه پکې و، هم د ناول د وصولو پر اساس باندې چې هم زموږ مبتدی لیکوالو ته ډیر څه ورکوي راهنما کېدای شي او هم زموږ ټولنې ته ډیر انساني پیغامونه لري. نو زما په نظر باندې دا هغه ناولونه وو چې باید په پښتو کې هم وژباړل شي او خلک یې ولولي. نو تر اوسه پورې دا ناولونه ډیر زیات خلک ولوستي دي او استقبال شوي دي.
سهار صاحب تاسو ویل چې پریکړه همداسې وشوه چې له پښتونه به دري ته او له درینه به پښتو ته ناولونه ژباړل کېږي، د چا پریکړه داسې وه؟
دا زموږ لیکوالو څو څو وارې چې کېناستو، تاسو تجربه لري د سپېدې په نامه باندې کومه مجلس چاپېدله، د دواړو ژبو لیکوالو دوم دورې د مجلس چاپېده، د دواړو ژبو لیکوالو کله چې کېناستلو سره مو ویل چې د دغو دوو خوندو ژبو د هېواد دوو رسمي ژبو لیکوال باید سره لرې نه شي، یو د بل کارونو نه باید خبر وي. نو پرېکړه مو وکړه چې اول قدم کې دغه اساس وژباړل شي، چې په دې برخه کې ما دوه سره ولسل
ډېر لنډ راته ووایي سهر صاحب، یوازې څو ثانیې وخت لرو چې د یوې جملې یا د یوه عبارت د ژباړې په وخت کې اول فکر در سره د لیکوال د جملو او کلمو د امانت ساتل دي او که د فکر انتقال، یعنی کوم یو درته لومړی اهمیت لري؟
بله، ماته دا مهمه ده چې لوستونکي ته شی ورسول شي، البته په شو الفاظو باندې ورسول شي او لوستونکي پوه شي چې شی ورته لیږل شوی دی. البته امانت پکې پکار ده، خو په یوه اندازه باندې چې لوستونکي سرګردانه نه شي او لوستونکي ته مفهوم په ښه ډول باندې ورسول شي. زه د جملو هغه تم ته توجه کوم، جملو ښکلا ته، خو تر هغه زیات توجه دې ته کوم چې باید لوستونکي ته مفهوم ورسول شي.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او شاعر او ژباړونکی علمګل سهر و چې د کابل له سټوډیو خبرې را سره کولې. له تاسو مننه.